د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه نوري اسف نوري هر کلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولی شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارېدو په غبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ یونیسف له اوس پر اقتصاد لرونکو او اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایروس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خپرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د فاریاب والی له اوږدو لانجو وروسته نن په کار پیل وکړ. دفاع وزارت وایي د میدان وردګو په جغوتي ولسوالۍ کې د طالبانو یوه سمڅه کشف کړې او د قرغزستان د سرو زرو د یو کان پر سر لانجه نوره هم پراخه شوې ده. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو ورته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو لپاره د ملاتړ منظم سیستم لري. طالبان له هغه ځایه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي او وسلوال استخداموي. همداراز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال وویل چې ګاونډی پاکستان غواړي له طالبانو استفاده وکړي او افغانستان بیا کمزوری کړي. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د فاریاب والی له اوږدو لانجو وروسته بلاخره په کار پیل وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی والی محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن په کار پیل وکړ. د فاریاب ولایت رسمي سرچینې وایي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي تاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې نوای والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یوه قرارګاه کې معرفي شو. د فوزرات وایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې سمڅه موندلې ده. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پڼه کې دا کړي چې طالبانو له دې سمڅې څخه د ترهګریزو مخو لپاره ګار اخیست. د فوزارت نه دی ویلي چې د دې سمڅې اوږدوالی څومره وو او له حکومتي ادارو یا امنیتي پوستو سره په څومره واټن کې کیندل شوی. د دې سمڅې د موندلو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې وسلوالو تیره اونۍ په بغلان ولایت کې د یوې سمڅې له کیندلو وروسته د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته لاره وکړه او په پوسته کې میشت عسکري ووژل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي چې جنگی الوتکو نن سهار د غزې پر ترانګه د بمبارۍ لړۍ بیا پیل کړې او په دې ترڅ کې د فلسطیني وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نهو قمندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. په یوه هوایي حمله کې په غزې ښار کې یوه درې پوړیزه ودانۍ سخت زیانمنه شوه، خو اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځ له حملې 10 دقیقې مخکې دوی ته خبرداری ورکړی وو او ټول ترې وتلي وو. د اسرائیلو د نننیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نشته، خو د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې په پرونیو بمباریو کې د اتو ماشومانو او دوو ډاکترانو په ګډون لږ تر لږه 240 فلسطینیان وژل شوي. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د تروریستانو 15 اهداف یې په نښه کړي. اسرایل همدارز وایي فلسطیني وسلوالو تېره شپه د اسرایلو پر ښارونو 6 توغندي وویشتل، په داسې حال کې چې د دې توغندیو شمیر پرون 160 او وړمه ورځ 200 و. د قرغزستان د سرو زرو د یوه کان د کنټرول پر سر د اوتاوا او بشکیک لانجه نوره هم پراخه شوې. د قرغزستان یوه دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوتمور د سرو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټیرا ګولډ کمپنۍ څخه په موقتي ډول په لاس کې واخلي. د قرغزستان د قرغز کمیسیون مشر عقلبیک جاپاروف نن وویل د ده ګروپ پریکړه کړې چې سنټرا ګولډ شرکت ته د کوتمور کان د سپارلو امتیاز د فساد، د کارګرانو د خوندیتوب، د اندېښنو او د چاپیریال د مقرراتو په خاطر باید لغوه شي. د کمیسیون همداراز ویلي د دې کان قرارداد چې په 1992، 2003 او 2009 کلونو کې لاسلیک شوی د قرغزستان له ملي ګټو سره سمون نه لري او هغه مهال چارواکو د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسلیک کړی و. سنټرا ګولډ کاناډایي شرکت ویلي چې بشکیک به د منځنۍ آسیا د سرو زرو د تر ټولو لوی کان د ملي کولو د هڅې په خاطر محاکمه کړي. او ملګرو ملتونو نن په یوه نوي راپور کې وویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخته مړینو کچه په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونې خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لومړنۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2016 کلونو ترمنځ د زرګونه کسانو په ګډون د څیړنې په اساس چمتو شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال ساتنې د برخې مشرې ویلي په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی دی. اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او د هیواد د جهالي تاریخ لرونکی وباله چې د په خبره آن پر خپلو وسلو او سیمو د افغان مشرانو نمونه ایښي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په خبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته په اسلام آباد کې خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان دغه اقدام په وړاندې کوم اکسل عمل نه دی څرګند کړی. نور په دې راپور کې
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له سختو څرګندونو وروسته کوي. خغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالی او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بېل شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت ته د خپل سفیر د احضارېدو په خبرګون کې بالمثل عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسۍ او سیاستونه نشته، ټول کړنې فردي دي او کله چې پالیسۍ سره خطونه نه معلوم نو بیا خبرګونونه نه وي. اما بې له شک چې افغانستان په ډېر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي او پاکستان د افغانستان د قضیې د حل کلي لري او خورا ډېرې کلي لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري، بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې دي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احزاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان لوی ټولیز سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملي همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د دلتا په پټن ځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلی بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
نن مخکې د 25 دقیقې اونۍ بحث کې مو دا موضوع څېړلې وه چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا سختې شوې دي. یوه میلمنه مو د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه څومره موثرې دي، مو د هغې نظر پوښتې وو.
پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر په د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا دی چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډۍ دی، د دېو په فایده به وي نه د دېو په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره ستونزو لپاره یو لاره د حل پیدا کړي.
مدني فعال او د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمتوه مخکې د 25 دقیقې بحث اونۍ بحث کې مو میلمنه وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه به څومره مؤثریت ولري، په دې اړه یې خپل نظر راسره شریکوو. د یادونې وړ بولو چې دا بحث نن په ژوندۍ بڼه باندې شوی و، سبا یې کولی شي چې بیا هم واوري د افغانستان په وخت په 12:30 بجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 تفه صافه وځي اوریدل شي. نن د سړکونو د خوندیتوب او نه پیل شوی د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ په افغانستان کې د غیر معیاري واټونو لامل ویل کېږي هر کال په سلګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د ټرافیکو لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې په ټرافیکي پیښو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت بیا وایي په تېرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې 40,000 کیلومتره سړکونه پاخه یا جغل پرې اچول شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د واټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې له امله نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې موږ د وژل شوي تلفات لرو، یو زر اووه سوه پنځه نوي نفر موږ په دې کې ټپیان لرو، او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1909 کال کې 2236 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي او 1906 تنه په دې کې ټپیان موږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکوونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو له امله چې له دوی سره سبب شوي دي د تلفاتو شمیر کم ښیي. دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری.
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونویل چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مئی 18 نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 100 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼه ګوڼې او په ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوي او ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي، خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کیږي. کاسام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه ټینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې په دې ولایت کې د بې کیفیت او تر وختي رو درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. نور په دې راپور کې.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت او تر وختي رو درملو پیر او پلور، د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکو ډېری درمل بې کیفیت او بې اغېزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمېر خلکو ته روغتیایي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکی نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړ شوی چې له یوه روغتون څخه بل ته ولاړ شي چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیایي ستونزې ورته پېښې شوي.
زه خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورغلم شپږ وارې، ما دوای وکړلې پیدا نه وکړل، بس ما چې به کومې دوای وخوړلې پازار به کړم په تکلیف به کړم خو به راسته ولاړ وي. نو د هغه بعد بیا زه ولاړم پاکستان د زړه روپۍ وو، بیا هغه دا غلطې دوای در کړي دي، مطلب څوک در باندې زورورې دي څوک کمزورې دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه ده جوړه شوې چې نوموړی علت د درملو ناسم کیفیت بولي.
چې ورشه هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه بدتر کړي، دا دوا خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي، څنګه حساب؟ نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دومه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. مګر په والله که مو روغه ورځ دغه دوا اوس چې سر مو نه په خلاصېږي، دا دواوې خرابې راځي، څنګه حساب دی؟ نو شمه دوا نه ورکوي دا خلک، دا څنګه دوا ده؟ دا له شمه پړه ده چې زه د ډاکټرانو ته ځم کنه منې راځي چې زه نقشې ورکم پر ښکاره یې کړم.
د کندهار ښار اوسیدونکی نور الله وایي د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت ته د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي.
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت ته بېخ ډېر بې کیفیته درمل ورته راځي او بې کیفیته خوراکي توکي ورته راځي، خو لیکن حکومت له خوا څخه د دې شیانو کنټرول کته نشته، نه پر درملو باندې کنټرول شته او نه خوراکي موادو باندې کنټرول شته. حتی په مرکزي ځایو کې چې د حکومت سپره واکمني پر لري، خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نشته. پکې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کالو یو نیم کال دا تر وخت تیر دي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیې یو مسؤل عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیت درمل راوړل کیږي. د ښاغلي پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیې د لابراتوار په مرسته یې مخنیوی کیدای شي.
دغه بې کیفیت درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي. په دې کې مختلف خلک دي چې هغه یو فیصد دوه فیصد خلک دي چې دغه هویت هم معلوم نه دي، نو هغه داسې یو دوا راوړي چې د هغه اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي. مثال اوس موږ پیناډول لرو، د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو، دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې یې چې نه ادرس معلوم دی نه شی دي په خلکو باندې په اصطلاح تیری. نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت هم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دوا او د غذا یو لابراتوار چې په عینومینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی.
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیې د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوي تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي. په عین وخت کې د کندهار د عامي روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمېر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي. د ښاغلي بارکزی په وینا دوی دغه راز په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیته او تر وخت تېر درمل راټول کړي او سوځولې دي.
کسانی معلوم ندی زموږ سره ځینې ثبوتونه شته چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینو د ګاونډي هیوادو سره شریک کړي دي تر څو دغه کسان غلط درمل راستي. هغه خلک موږ نیولې نه دي، د هغوی ادرسونه مور کړي، د هغوی موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي، هغه منطقې مور ته ښولې دي چې دغه ادرس څخه راځي. ولې ځینې چې موږ توابې نیولې دي قاچاق کې درمل دي، هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو، اچا پروا نه لرو، په زرهاو ټنونو د منځ څخه وړو دي بیا بیا وړو. ولې ولس دې زموږ سره کومک وکړي؟ هر ځای په هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلطه دوا د تدقیق د امیر اختیار ریاست په جریان کې
د بې کیفیته او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بل ستونزه ده چې له امله یې ډېر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت ته زیان اړوي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډ خبرونه او دغه راز د سپورت نړۍ. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د یونیسف مشر د نړۍ له اوو سترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګډ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هنري تافور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې د کورونا ضد واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې زیاتې شي. نور په دې راپور کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنري تافور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنی اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنری تا په خپل بیان کې د نړۍ له اوو سترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې د رامنځته شوې خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرستې سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغې ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریکې کړي، د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 153 میلیونه ډوزه مرسته کړې وي. د یونیسف مشر زیاته کړې په زلونه یې خبرداری ورکړی چې بېوزلې هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرېنښودل شي. هند د بېلګې په توګه یاد شوی چې که نور هیوادونه هم ځان ته پرېښودل شي ښایي په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تېر یوه شپه ورځ په کرونا د څه باندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې له ډلې تر 4,00 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 15 میلیونه ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په اوو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکې میاشت په بریتانیا کې یوه سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولې. خود واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
و امریکا چې یونیسف له اوو سترو اقتصاد لرونکو او اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایرس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوریمو پر دې خبرې کړي چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
دا او د سپورت ځانګړي ریاضتي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
ستاسو له پیغامونو
مولای زاده هم د لغمان ولایت زمونږ 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضېم کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمونږ عمرې غصب شوي دي د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دښته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیچا پوښتنه ونه کړ، نو مونږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین دای نه ویریږي. یا د مونږه د سرک نه سره نږدې چې شپږ وو سوه جری دولتي ځکه د دغه ته د نوي نمرې مونږ راکړي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د مونږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو په سر باندې د پر شلشل نفر باندې د یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي. هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه داده د داشتان وګوره موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې کرانی وه، د مظلومانو حقونه یې ګپته وخوړی وه اجلي وه. السلام و احترام.
خبر
د کرایې چې نن پرتیږي دا لارم دونه خراب نه لري کدي چې کرایې غواړي نو دې چې زار نن نمایندګي ولا او دې نه بل او دې نه بل او دې دا لري او ځا پر دې زما غواړي سوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه او چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پریکو کور موزان پیغامونه تل درته پرېږدې او موږ هم تل خبرو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې کیدونکې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې برخه کې البته په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خبرونه او دغه راز